افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونو ته مو زنوري اس نوري هر کړای کوم. پایل دې سات خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او د افغان نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په کابل کې د وړمې ورځې ځانمرګې برید غندلی دی. ښاغلی بینت نن سهار وختي په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې هیڅ شی دا برید نشي توجه کولی او زیاته کړې ده چې هغه کسان چې د دغه برید تر شا دي باید تر بشپړو څېړنو او شفافې محکمې له مخې عدالته راکاږل شي. رینا امیری هم بیگا په ټولنیزو شبکې ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې په کابل کې تروریستي برید په کلکه غندلی او د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ ټپیانو ته د عاجلې درملنې هیله کړې ده. د غزان مرګي برید د دوشنبه په ورځ د لوی څارنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخې ته چې اوس د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د کارکوونکو د رخصتۍ په مهال شوی دی. طالبانو په پیښه کې د شپږو کسانو د وژل کېدو او دیارلسو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر شپاړس ښودل شوی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغه برید مسؤلیت اخیستی دی. د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو لمرستیاله لانا نصیب سره ګټوره کتنه ترسره کړې او دواړو د افغان خزو او جنو د ملاتړ پر اهمیت ټینګار کړی دی. اغلی امیری بیګا په خپل ټولنیزه شبکې ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې دوی هم درنګ له دې سره موافق چې د افغانستان د بقا لپاره د هغوی د حقونو ساتنه اړینه ده. د متحده ایالاتونو او متحده عربی اماراتو په غړ بیان کې چرینا امیری په خپل پاڼه کې خبر کړی ویل شوی چې دواړو هیوادونو د خزو او نجونو د حقونو د ملاتړ او ساتنې په برخه کې پر خپل ژمنو ټینګار کړی او یادونه کوي چې هغه د یو باثبات او اقتصادي ثبات لرونکي افغانستان لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش کاناډایي ډیپلوماټ جورجټ ګینوین د افغانستان لپاره د خپل ځانګړي استازي د مرستیال په توګه ټاکلی دی. ملګرو ملتونو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن ګینوین به په افغانستان کې د دوی د مرستیال استازي جرمن ډیپلوماټ مارکس پوتزل ځای نیسي. ملګرو ملتونو ویلي نوې ټاکل شوې استازي د سولې ټینګولو د ملاتړ د بشري حقونو په برخه کې د ستراتیژیکو نوښتونو د رهبرۍ او د جګړې او له جګړې وروسته وضعیت په اقداماتو کې 28 کلنه کاري تجربه لري. نوموړي له 2020 کال را په دې خوا په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال استازي په توګه دنده ترسره کړې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان د سیاسي ماموریت یو نامه د رهبرۍ په جوړښت کې دغه بدلون وروسته تر هغې اعلانوي چې طالبانو تیره میاشت کابل ته د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز ولګاو. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن چهارشنبه 15 د یو په وړاندې له نیوزیلند څخه لوبه وګټله. د افغانستان د فوټسال ټیم بله لوبه د جمعې په ورځ له کوربه هیواد تایلند سره ده. افغان لوبډلې په خپلې لومړۍ سیالۍ کې ګواتیمالا ته 5-4 په مقابل کې ماتې ورکړې وه خو دویمه لوبه 3-4 په وړاندې کویت ته بایللې وه. د دغو سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره چمتووالی دی چې د روان سپتمبر میاشتې په 14 نېټه به د ازبکستان په کوربه توپ پیل شي. په تل ابیب کې تیره شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روان و. معترضانو د درېمې پرلپسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل د اسرائیل پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربند او د پاتې اسرائیلي برمته او د خوشې کولو لپاره موافقه ومني. دا اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د اسرائیلو پوځ وویل شپږ تنه برمته هغه مهال ووژل شول چې سرتیری په غزه کې د هغوی د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې و. ډیری اسرائیلیان پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تور لګوي چې د اقداماتو په نتیجه کې د وژل شوو برمته او شمیر زیات شوی دی. خلک د اوربند او د پاتې برمته او د خوشې کېدو لپاره د موافقې غوښتنه کوي. له بلې خوا متحده ایالات له نورو منځګړو مصر او قطر سره د اوربند او برمته او د خوشې کېدو پر نوې طرحې د کار خبر ورکوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې نن د غزې د جګړې په اړه خبرې وکړي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري وایي متحدي ایالات له افغانانو کلک ملاتړ ته دوام ورکوي، خو د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. یو شمېر ښځې بیا هیله منې دي چې د نړیوالو له لورې د فشارونو په زیاتېدو سره به طالبان له سختو چلندونو راوګرځي.
ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یوه برخه یم.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي پر سر د اختلافاتو له امله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزیر د توضیحاتو لپاره اظهار کړی. افغان شنونکي وایي په دې اړه د ډیموکراتانو او جمهور غوښتونکو ترمنځ تر اوسه ناندرۍ ګرمې دي.
د بایدن حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډېر عجولانه و او ډېر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې یادش د ګواښ څخه مو خبرو. په یو تفصیلي راپور کې مو دا مسله چې ولې د طالبانو غړو ډېرو ودونو ته مخه کړې څېړلې ده.
دا خلق په جنسی لحاظ باندې ډېر وږي پاتې شوي دي، نو چې کله دلته رالو ازادي پیدا کړه د جنسي محرومیت ته هغه وقده یو دم سړی په ډېرې پراتې شکل سړی یو واده دوه واده درې واده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان مهروي.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لمړی موضوع ته د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري وایي د طالبانو په وړاندې صبر په ختمېدو دی. هغه امیري پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې تازه د متحده عربی اماراتو او قطر چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه چې خبره هدفي له عامه ژوند څخه د ښځو په بشپړ ډول څنګ تکول دي اندېښنه شریکه کړې ده. په عین حال کې یو شمېر افغان میرمنې غوښتنه کوي چې له طالبان سره نږدې اړیکې درلودونکي هیوادونه دي پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. نور حال د فیروز عزیزي په راپور کې.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون له عمومي ټولنې د ښځو بشپړ لری کول بولي او وایي د طالبانو پر وړاندې صبر په ختمېدو دی. نوموړي پرون سه شنبه ناوخته د سپتمبر په دریمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په متحده عربي اماراتو او قطر کې له چارواکو سره د طالبانو د امر بالمعروف قانون په اړه اندېښنې شریکې کړې دي. میرمن امیری لیکلی افغانانو څخه زموږ ملاتړ لا هم خپل ځای دی، خو د طالبانو پر وړاندې زموږ صبر د پاتې رسیدو په حال کې دی. نوموړي زیاتوي چې په کورنۍ او نړیواله کچه د مشروعیت ترلاسه کولو لاره د افغانانو د حقونو درناوی دی. رینا امیری د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیالې لانا نصیب سره د تیرې جمعې د ورځې د لیدنې ګډه خبر پاڼه بیا خبره کړې چې په کې لیکل شوی د یو باثباته افغانستان لپاره د ښځو د حقونو ساتل مهم دي او دوی د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. په دې خبر پاڼه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون ته اشاره شوې ده او ټینګار شوی چې د افغان ښځو او ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره دي کډې هڅې وسی او لارې چارې دي ورته ولټول سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي هغه هیوادونه چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري باید پر طالبانو فشار راولي چې د خپلو سختو پالیسیو له پلي کولو لاس واخلي. د پلازمینې کابل او ننګرهار ولایت دوه اوسیدونکو د نمونه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ښځې حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخیستل شوی هم ده. په افغانستان کې نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او دا د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري، همداشان له روسیې، چین، پاکستان او اماراتو سره یې اړیکې هم ډېرې ښې دي. که چېرې دغه هیوادونه په طالبانو باندې فشار راولي نو دوی به هم څه ناسه متوجه کیږي، نو ممکن دغه بندیزونه یا لرې کړي یا راکم کړي. نو ما هیله هم دا ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ سي او ښځه په آزاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یوه برخه یم.
د طالبانو حکومت د تیرې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوی قانون اعلان کړ. دغه قانون چې څلور فصلونه او 15 مادې لري په دیر لسمه ماده کې د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون پټکو د فتنې لويري د خزو مخ پټول هم اړین دي. په دې قانون کې د غراز د خزو غاګ اورات بلل سوی او لمخې خزي حق نه لري چې سندری ووایی او آن پلوار غک نتونه ووایی یا قرائت وکړي. طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. که څه هم د ښځو پر وړاندې د طالبانو دا سختې پالیسۍ د نړیوالې ټولنې له سختو غبرګونونو سره مخ سوي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی بلکې د دغه محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبریال او پتیر جمهوری حکومت کې د اجرایه ریاست کارکونکي حمید اف فرهادي کورنۍ هدا کوي چې هغه او ورور یې تېره ورځ د طالبانو لخوا نیول شوي او تر اوسه دوی په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د طالبانو چارواکو ازادي راډیو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم نه دي ځواب کړي، خو د افغانستان خبریالانو مرکز د خبریالانو د نیولو دوام د اندېښنې وړ بللی دی. نور حال بیا هم د فیروزه عزیزي په رپورټ کې.
د خبریال او پتیر جمهوری حکومت کې د اجرایه ریاست کارکونکي حمید فرهادي او ورور یې ولید فرهادي خپلوان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت دغه دوه کسان د سه شنبې په ورځ د کابل ښار په شپاړسمه حوزه اړوند سیمه کې له خپل کوره نیولي او وړي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دغو دوه ورونو د برخلیک په اړه معلومات نه لري او تر اوسه مشخصه نه ده چې دوی په څه تور نیول سوي دي. حمید فرهادي د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د اطلاعات روس په نوم ورځپاڼه کې فعالیت کوه. د دوی یو خپلوان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
حمید فرهادي خبرنگار و کارمند ریاست اجرایه در حکومت پیشین همراه با برادرش
حمید فرهادي له ولید فرهادي سره چې لزدک په نوې فارغ شوی ماسلو دواړو د قرطاسیو دکان کې کار کوي ول شوی او تر اوسه د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه لرو او زموږ ویره لازه کړی دی چې د نیول کېدو د لامل او برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته.
د په داسې حال کې دا چې وی سرچینه ازادي راډیو ته وویل چې ولید فرهادي د طالبانو لخوا خوسي سوی، خو حمید فرهادي لا هم په بند کې ورسره دی. د افغانستان خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې مسولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو سره خبرو کې د خبريالانو د نیولو دوام او پر رسنیو د محدودیتونو لګولو د اندېښنې وړ وبلل او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې د غنیونې د پای ته ورسوي.
در همین سه سال اخیر صدها خبرنگار و فعال رسانه‌ای از طرف گروه طالبان په دیرو دریو کلونو کې سلګونه خبریالان او رسنیو فعالان په بیلابیلو پلمو ونیول شول. دغه نیونې د دې لامل ګرځېدلې چې خبریالان په افغانستان کې دننه خپلې قانوني ازادۍ له لاسه ورکړي. دغه ګواښونه او خپلسري نیونې د دې لامل شوي چې ان خبریالان په رسنیو کې خپل کار هم له لاسه ورکړي.
د دغه مرکز د شمیرو له مخې دا مهال څلور خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه خبریال او ورور یې د نیول کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د ځینو خبریالانو د نیولو په اړه ویلي و چې دوی د خبریالۍ له دندو جلا په نورو بېلابېلو تورونو نیولي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان، پخواني کارکوونکي او پوځیان، همدارنګه د پوهنتون استادان د طالبانو د حکومت لخوا نیول او بندیان سوي دي. په اروپا او شمالي امریکا کې د افغانستان جلا وطن او خبریالانو درې اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې 309 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیولې دي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره اظهار کړی دی. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي د بهرنیو چارو وزیر باید د سپتمبر په 19 د دې کمیټې په وړاندې حاضر شي کنه نو جرګې ته د سپکاوي به تورن شي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د انتقادونو په دوام یو ځل بیا د دې هیواد بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه کمیټې ته اظهار کړی دی. د دې کمیټې مسؤلینو ویلي دي چې نوموړی د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره دې کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د امریکا د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې جمهوري غوښتونکی مشر مایکل مکال پرون سه شنبه د سپتمبر ریمه په ویلي کې چې د دې کمیټې پر وپاڼه خپور شوی ویلي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن باید د روانې سپتمبر په 19مه کمیټې ته حاضر شي کنه نو جرګې ته په سپکاوي به تورن شي. جمهوري غوښتونکی مایکل مکال چې د ډیموکرات جو بایدن د ادارې د سرسخت منتقدینو څخه دا زیاته کړې چې د کمیټې پر وړاندې په شهادت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اوسنی او پخوانیو چارواکو تایید کړي چې له افغانستانه د وتلو او تخلیې په اړه انتونی بلینکن د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ پریکړه کوونکی و. مایکل مکال د لومړي ځل لپاره د می په درویشتمه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن څخه غوښتنه وکړه چې له افغانستانه د امریکا د وتلو په اړه د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په غونډه کې حاضر شي. خو د ښاغلي مکال په خبره یاد وزارت د بلینکن د حاضرېدو د نیټې په ورکولو کې پاتې راغی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر بیا په یوه بیان کې ویلي دا د مایوسۍ وړ ده چې کمیټې د دې پر ځای چې په ښه نیت سره له دې وزارت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي بل غیر ضروري هزاریه یې صادره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د روانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده. خو افغان کارپوهان له افغانستانه د امریکا د وتلو پرېکړې په اړه څه نظر لري؟ یو شمېر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان دا یوه عاجله پرېکړه بولي او وایي دې پرېکړې د افغانستان سیاسي او ډیپلوماتیکي حیثیت ته زیان رسولی. پخواني افغان ډیپلومات غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
اگر چې ټول شهر ډېر مشهود دی، ډېر روښانه دی چې په دې لړۍ کې د بې ځایه بیړې څخه کار اخیستل شوی دی، عواقب تر ډېره بریده نه سنجول شوي چې په دې اړه خپله امریکایي مقامات هم وخت په وخت بار بار اعتراف کړی. د افغانستان سیاسي حیثیت ته، ډیپلوماتیک حیثیت ته ډېر لوی زیان رسېدلی، ډېر تاریخي زیان رسېدلی دی.
د سیاسي چارو کارپو اسحاق اتمر وویل
امریکا ډیر پاجاله خپل سرتیری د افغانستان ځینې وستل تر څو چې د دوی اسی پذیری په سیمه کې کم شي، لیکن دا همیشه هم د افغانانو د خوانه هم په امریکا کې د خلکو له خوانه او سیاست مدارانو د خوانه د بایدن په حکومت باندې انتخاب شوی چې دغه وتل ډېر عجولانه و او ډېر ستونزې افغانانو ته پاتې کړې او خپل امریکایانو ته.
دا په داسې حال کې ده چې د استاسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د تېرې اګست د 10مې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ لیږد د 3 کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي و افغانستان د امریکا له وتلو وروسته یو ځل بیا د ترهګرو لپاره په یوه خوندي پټنځای بدل شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی په جنوبی ایالت باوریا کې چارواکو هغه ویډیو لري کړی چې د اسلامي سخدریزی په اړه پکې خلکو ته خبرداري ورکړل شوې ده چې ان جرمنی چارواکو په کوم هدف دغه ویډیو جوړ کړی چې پکې و او ولې لنی وکړ سره مخامخ شوې او تفصیل لاسدلالودین څخه وو.
د جرمنی په جنوب کې د باوریا ایالت د کورنیو چارو وزارت په یو ویډیو کې د سلفیزم په ضد خبرداري هڅه کړې و، خو دغه ویډیو یې لپاره خو خبرګونونو وروسته بیرته لري کړه. دغه ویډیو چې د سپتمبر په 2مه د دغه وزارت پر ایکس پانا یا پخوانی ټویټر خبره شوې و، خی چې یو میرمن په ډېری اسانۍ د سلفیانو د یو مذهبي مشر په دام کې لویږي او د هغه 2مه خزه کیږي. په ویډیو کې دغه مذهبي مشر د یو کاریکاتور په توګه ښکاری چې د یوې هیولا په توګه دغه میرمن خولې ته اچوي او تیروي. د دې سمبولیک حرکت معنا دا ده چې دا میرمن د دغه مذهبي مشر 2مه خزه کیږي او په داسې حال کې چې حجاب یې اغوستی، پخلنځای پاکوي، خپل خاوند له خپلې بنې سره ګوري او لسترګو اوخ کې تویوي. جرمني چارواکو هڅه کړې چې دغه ویډیو له لارې خپل خلکو ته وښيي چې په اسانه د سلفي مسلمانانو چې د سنی مسلمانانو یو سخدریزه ډله ګڼل کیږي دام تلویدلی شي. خو دغه ویډیو وروسته تر هغه بیرته لري شو چې له پراخو خبرګونونو سره مخامخ شو. د جرمني یو شمیر قانون جوړونکو دا ویډیو د توکم پالنې هڅه بللې او د نازی جرمنانو له هغه کمپاین سره یو ورته بللې چې د يهودانو په ضد پیل کړی وو. د برلین په ایالتي پارلمان کې د چپی ګوند یو غړی فرات کوکک پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د جرمني د باوریا ایالت وزارت په مستقیم ډول کرکه خبروي. نوموړي ویلي دا ویډیو د مسلمانانو ضد کرکه پاروي او هغه کمپاین ته ورته ده چې نازی جرمنانو د يهودانو په ضد کاوه. دا ویډیو داسې مهال خبره شوې چې د څېړونکو په وینا په جرمني کې له اسلام ویره مخ په زیاتېدو ده او د مسلمانانو ضد کړنې ډېرې شوې دي. د دې ویډیو تر خپرېدو مخکې د جرمني په دوه ختیځو ایالتونو تورینګن او زاکسن کې سیمه ییزې ټاکنې هغه ګوند وګټلې چې د کډوالو ضد تګلارې لري. د جرمني د کین اړخي ګوند یو بل سیاستوال نیما موسات دغه خبره شوې ویډیو د توکم پالنې د نه منلو وړ کثافات بللې او ویلي دي د باوریا د والی یوخیم هرمن په ضد ممکن جنایي شکایت ثبت کړي. د باوریا د کورنیو چارو وزارت د ویډیو لرې کول وروسته پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل ک ویډیو د خلکو د پاریدلو یا سوء تفاهم لامل شوی وي دوی په اړه بخنه غواړي. وزارت ویلي چې دوی د ویډیو په اړه نیوکه جدي ګڼي او سملاسي د سلفیزم ضد دغه کمپاین درولې دی. دغه وزارت ویان دی کریستیانی فچتمیر ازادي راډیو ته لیکلي د سلفیزم ګواخته باید په کم سترګه ونه کتل شي. په جرمني کې شاوخوا 5.5 میلیونه مسلمانان اوسېږي چې کابو 3 میلیونه یې د جرمني اتباع دي او دا د جرمني د وګړو 5% برخه جوړوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د یو شمیر طالب قومندانانو او ټیټ پوړو طالبان لخوا متعدد ودونه دوام لري. که څه هم د طالبانو لوی مشر مولا هبت الله خونزاده دوه ځلې د غیر ضروري متعدد ودونو د مخنیوي فرمانونه ورکړي، خو دغه فرمانونه لیدل کېږي چې بشپړ نه دي عملي شوي. که څه هم له طالب چارواکو او مسؤلانو سره د نجونو ودونه تر ډیره د نجونو او کورنیو په خوښه دي، خو داسې داوې هم شته چې په ځینو مواردو کې له زور زیاتي هم کار اخیستل کېږي. په دې تفصیلي راپور کې مو د موضوع ته کتنه کړې ده.
دا د غور په پسابان ولسوالۍ کې د هغې صحنې و برخه ده چې یو شمیر وسلوال کسان پکې چې طالب وسلوال بریخي یوه انجلۍ په زور لې وکوره باسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي شخړه د دوه کورنیو ترمنځ د ولور پر سر رامنځته سوې او په وینا یې پیښه کې دخیل طالب وسلوال نیول سوی دي. دا پیښه که هم د څو میاستو مخکې ده، خو د افغانستان د ښځو د حقونو یوې فعالې چې دا مهال هم په یو کلیوالي سیمه کې ژوند کوي ازادي راډیو ته د ورته پیښو د دوام یادونه وکړه.
ټول تعلیم یافته جنګي اوس دغه قرباني دي. سبا سالته یې فامیل تختار وکړي او شو خپل غږ نشي پورته کوي، که نن غږ پورته کړي سبا ته یې وزن یا پلار وزن یا ورور وزن.
موږ د امنیتي ملحوظاتو له کبله د دغې میرمنې نوم نه اخلو او د هغې غږ مو هم بدل کړی دی. دغې فعالې ازادي راډیو ته وویل د یو شمیر طالبانو د دویمو درېیمو یا څلورمو ودونو هدف تر ډېره هغې نجونې وي چې لوستې وي، خو دا مهال پر ښوونځیو او پوهنتونونو د بندیز له کبله په کور ناستې دي.
پرونو سترګ خپل وینم کنه دغه ست تعلیم یافته جنکی دی ټول قربانی سو، ولی پولیس د دوی فامیلونه تهدیدوي دوی څنګه د لور دی ماته رانه کی مثلا یا زتا وزن مې دی زوی تور رو مې دی لور تور رو یا مثلا د چاپلار وظیفه لري یا میرمن وظیفه لري یو تختارونه ورکول کیږي مثلا کته د لور ماته رانه کی زتا له وظیفه نه برطرف کوم او دا کوم هغه بسل اخترونه ورکوي. زیاتره د وسنۍ د تعلیم یافته جنکی دغه قربانی سو بس دغه طالبان سره وسوتونه کوي.
ازادي راډیو څو داسې انجونې پیدا کړې چې لټیټ پوړو یا لوړ پوړو طالب مسولانو سره ودونه کړي، خو دغه انجونو لويره خبر کولو ته زړه خنه کړ. د ښځو د حقونو یو بل فعاله او د بخوانی جمهوري نظام پر مهال یو څارنواله ماریا ساپی وایي طالبانو په پراخ ډول د متعددو ودونو په برخه کې د خپل مشر فرمان مات کړای دی.
در مقابل قانوني کې اینا وضع میکنه،
طالبان قانون وضع کوي خو خپل بیا د همدې قانون پر ضد کړنې ترسره کوي. دوی ښځه د یوې وسیلې په توګه پیژني او استفاده ترې کوي. دوی ته دا جوته نه ده چې ښځه انسان ده، ښځه مور، خور او میرمن ده او ماشومان روزي.
طالبانو هم وقته لبیا رسیدو وروسته د یو شمیر فرمانونو په وسیله د دغې ستونزې د هواري هڅه وکړه.
په افغانستان کې 15% د ښځو ژوند له دغه ناحیو نه متاثر وینو چې د ازدواج په وخت دوی اختیار نه لري، همداسې دوی میراث نه ورکول کیږي، کونډو ته اختیار نه ورکول کیږي او له بیلابیل ناحیو دوی متضرره دي. اسلامي ماتو پتی
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وای په افغانی ټولنه کې 15 او 20 فیصد انجن یو کونډه د نکاح پر مهال اختیار نه لري، هغه په دوه کې ورکول کیږي او د میراث حق هم نه ورکول کیږي. مجاهد وای هم دې ستونزو ته په پام د دوی مشر و پاتل چې په بادو کې د انجنونو د ورکړې د مخنیوي خزو ته د میراث د حق او د طالبانو لخوا د متعددو غیر ضروري ودونو د مخنیوي جلا جلا فرمانونه ورکړي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده وخت د طالبانو لبیا رسیدو شاوخوا و میاستې مخکې، یعنی د 2021 کال د جنوري په نیمایي کې په یو فرمان کې لخپل غړو وغوښتل چې متعدد ودونه دینه کوي، ځکه چې په وینا یې د مخالفانو د انتقادونو ګټه ورګرځي. نوموړي د 2022 کال په مې میاست کې بیا په دې اړه فرمان ورکړ او خپل غړي یې له غیر ضروري متعددو او په ډیرو لګښتونو سره له ودونو کولو منع کړل. هیبت الله خونزاده دغه فرمان داسې مهال صادر کړ چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته یو شمېر طالبانو دویم ودونو ته مخه کړه او د ځینو د ودونو جنجالي کیسې او ناندرۍ ټولنیزو رسنیو ته هم راووتې. په دې ډله کې له اله نومې انجلۍ سره د طالبانو د کورنیو چارو د بخواني ویاند سید خوستی د دویم واده لانجمنه کیسه د یوې بېلګې په توګه یادولی سو چې هغه خپل د 2022 کال په اګست کې د نکاح تایید خو رسنیو ته وویل چې پرې پښیمانه دی او الهی بیرته طلاق کړی ده. دا بیا په تیر پسرلی کې د طالبانو د یو مشهور قومندان حمید خراسانی د څلورم واده د ورا د کتار حق دی چې ټولنیزې رسنۍ بوختي ساتلې وي. د خراسانی د دغه واده د ورا په کاروان کې ګڼو دولتي موټرو ګډون درلود او د یو شمیر په پلیټونو هم د خراسانی نوم لیکل شوی و. تر دې پیښې وروسته د طالبانو د مرکزي حکومت او خراسانی ترمنځ اړیکې خرابې او آن تر دې چې خراسانی خپله وسله پر ځمکه کې خوده او وی ویل هجرت ارسوای. خود راپورونو لمخې د اړیکې بیرته جوړې او خراسانی خپل دندې ته دوام ورکړای دی. پښتنه دا ده چې د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د مشر فرمانونه د هغه د نورو فرمانونو په پرتله ولې بشپړ نه عملي کیږي؟ لیکوال او ژورنالیست اسمت قانې د پښتنه داسې ځوابوي.
اول خود دې سیز لامدونه دا ده چې د خلک په جنسی لحاظ باندې ډېر وږي پاتې شوي دي، اکثره وخت په کورنیو له غېږې لرې پاتې شوي دي. نو چې کله دلته رالو ازادي پیدا کړه د جنسي محرومیت دغه وقده یو دم سړی په ډېرې پراتې شکلې سړی یو واده دوه واده درې واده. او بله خبره دا ده چې د دې ولور دغه ډېره لوړه ده او د دوی د عوایدو سرچینې پخوا هماغه زکات و اسقات و په دغه صدقاتو باندې به ودونه نه کېدل که نه، یا به دغسې مپشن نجونو ګزاره نه ورسره کوله په دغسې زکاتونو د دغو سره ملایانو سره به قتل هغه ښځې چې متمدنې به وي، یا په ښار کې دغه کېدلې، یا به نظیف وي، یا به پاک وي، یا به د ژوند ساته یو څه نوکه یې برابره وه، هغه ښځې به قتل ملایانو سره ازواجونه نه کول. دوی اوس یو دم قدرت ته رالو او پیسې یو دم سره غالي، هغه ښځې هم زړه ښه کوي ده ښاري ښځې خو خو خابنو کې اوسېدلې دي، یا دغه ښځې که هغه زړه ښه نه کوي ښه هم د پیسو په زور باندې دغه کوي راکاږي ځان ته.
ښاغلی قانع د طالبانو د متعددو ودونو بل لامل دا ښیي چې په خبره یې یو شمېر کورنۍ غواړي چې واک کې له شریکو کسانو سره د خپلوۍ او خیښۍ تارونه وغځوي. مونږ د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهده وپوښتل چې ولې دوی د متعددو ودونو د مخنیوي په برخه کې د خپل مشر فرمان سم نسي عملي کولای، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمېر ټولنپوهان په ټولنه کې حاکمه بېوزلي او بیکاري هم د متعددو ودونو یوه زمینه یادوي او وایي ګڼ شمېر کسان د اقتصادي ستونزو له کبله مجبوریږي چې خپلې لوڼې په بنو ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند ولایت تمساکلا دولت فرید مې میسج ته پریښې دی. مشکل مو دغه و دا باید موږ خبره در لوړو مقامات ورسیږي. د مساکلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې پخوا برق ډیر ارزانه و، تقریبا په 2 افغانۍ و، اوس یې په 12 نیم افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پر واوري چې په دې پخوا پر رقم کې
رحمت الله برکاتو د آزاد راډیو تور کاکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي او په معلولیت کې مونږ ډیر سخت ژوند لرو، هیله لرو چې موږ غاک تاسو تر چارواکو پورې د امارات ورسوي. والسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په دایل من کې طالبان د رئیس ترانسپورت شاعر ورواستي ما مټوانان وروره د مالابس ډاکسن مټر یا بل مټر مالا ترنه نه پاره 15 پاکستان کې څلور په باډي کې تر د غوروره بالا او زنور کې هغه یو نیم سلاغانه کېږي دا یاد و نیم سلاغانه کېږي دا یو د استربل ځای په وروره د موږ ټوله کې شی جوړې درسته موږ شرم طالبان ولور پول چارواکو
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده خبرونو لاندېسته.